ته شراغلې د کابل او اسلام آباد دوستي په کوم لور روانه ده؟ په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستي تورن شوې دي چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوې دي. پر دې مسلې دلته شغی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14مه په خپل ونی زغونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12مه د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې هم دی ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسولیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې. اسلام آباد وای چې دا ډله د ټي ټي پی مربوطه چې مشانی په کابل کې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی دي چې د داربن د بریټ شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بلورته پاکستان د پښتون غورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14مه په چمن شهر کې هغه مهال ونیو چې دای د پښتنو لپارلته تربت تر روان و چې د بلوچستانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیسي په موټر وهلای. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خبرونې میلمانو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ لري په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب ک لمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې دغه تیر میاشت کې دا بلنګیم د پاکستان او د طالبان ترمنځ روان دی او طالبان خو همیشه دا خبره کړی چې د پاکستان د امنیت ساتنه زموږ وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه بل هیواد کې وو د هغې ځینه کچیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګرچې دوی دواړه یعنی هغسې هیوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان سفر ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل د جنرال ضیاءالحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو باندې کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولای چې امکان لري د ټي ټي پی ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادعا لري چې د دې ځینه به هېڅ ورته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختۍ باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بل مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوس پرې ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زهرا بلوچ هغې خبري غونډه کوله، د هغې کې هغې همدغه وویل چې موږ یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت دی چې کوم عاملین دي هغه اونیسي او هغه دی پاکستان ته ورسپاري. دغه پیښه د دربند چې کومه پیښه ده، د اسمر خان دغه چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي، هغه دوی ته ورسپاري او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغسې د دینه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړی و، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروسته کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخه ولې نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان پخپل هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځینه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده، دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزي، اوبخی جان اڅکزي، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکه دلته وي، او لدی صاحب د د په وینا د اڅکزي په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري.
ټویټونه هم ډیلیټ
کړو. سوای پاکستاني رسنۍ سوای چې علت یې څه ده؟
نو پاکستاني رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کېدی شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي. او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس موږ او د امریکای یو دریز دی، موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګري سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی. نو هغه و چې کېدای شي چې په لومبي ځل باندې یا ډېر وخت پس زمونږ د امریکې درې یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترګري هغه په شریکه باندې مونږ هینډل کو دا غوی هم اوس دې لورته خبرې کوي.
اتمر صاحب د ترګري په ځای جګړه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر زیان مور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ورنه کړه، اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه د دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر مواد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پيلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو. خو پر ترتیب یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې مونږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره مونږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زمونږ حق د مونږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لورې ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا غلط خبره ده. نو په دغه برخه کې یو خو د دغه سیمو دغه اجتماعي وضعیت او اجتماعي ژوند ډېر وروسته پاتې دی، دوی د دغه پرمختګ نه وروسته پاتې دي، دوی مکتبونه نه لري، دوی هغه امکانات نه لري چې یو حداقل یو مدرنه ټولنه ته ضرورت دی. نو څومره چې ټولنه وروسته پاتې کېږي دغه د افراطیت فکر په هغوی کې ډېرېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا فکر بیا مذهبي فکر سره یو ځای شي، دا نه بیا دوی ته بیخي د قناعت وړ دی او
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله. لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته وه، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي ده چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې تر طالبان پاکستان سره، او دغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د طالبان پاکستان غړي واغره خوشي شو، دغسې د افغانستان نه دغه تریک طالبان پاکستان چې کوم وسلوالو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. هغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا اوسنی د کاکړ دا نظر دی کمپیاټوي د کله چې سبان د دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل د ټي ټي پی سره پاکستان بیا اوربند هم شو بیا دا اوربند مات شو. زما یې نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر
تاسو فیض حمید په مشرۍ باندې
نه نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی هغه سره خبرې کوو ما نوم یې شو هغه سره ما خبرې وکړې هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
رستم شاه پوځي چارواکی نه
دی نو دغه خبره زما په یاد شولې هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر به وګورئ
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نو خبره او بل مومن صاحب د ستاسو خبرې پوری مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړي د سولې خبرې ل پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې دي سولې سي دي خو له غوښ سره هم خبرې نه دي کړي او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړې هم د پاکستان د پوسټ برخه کې او هم د پاکستان د ټول هټه د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونه سره ور
پټولو نه غټ سمګلر پټولو نه غټ ډاکو پټولو نه زیات بدمعاش پټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینې چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټي ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د مشتره مخامخ شي ایوان چې په فوج کې د ننه که تاسو ته فکر وي د مشتره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو او سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا پنجاب فوج دی دا د ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کی د پښتون بلوچ او د نور محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زوروي تم چې څومره ټکوي تم چې څومره چې څومرم تخفه کوي په دې باندې مش خوشحالي جو ا په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلې دی ته به ډیر ته وې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه را تړلې و بیا راته وې چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وې چې کزه درته وای ما چې ډیر باندې ډیر نه ډیر نه ډیر باندې ګران دی
اوس د علي وزیر خبرې وې پوزای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه کې د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب سره هم داسې نه ده کله چې د زور لالاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو لالاري د سهال کوچ خپل قوی وب اسلام افغانستان هم درس د شوروي اتحاد قوی اسلام افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار حوار کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سولې حل کې دی شي څنګه عبد السنه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یو واسه پښتنو سره مکه تاسو هغه ته خراب کړه ده بلوچ سره دای سن سره دای پښتنو سره دای او دا د دې پښتانه اوس د شهر نه وړي د پاکستان چې وړي چې وي پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي او سکه له وچی پښتون د پاکستان په حکومت کې خپل برخه وړي پښتون د پاکستان په سنی حکومت کې خپل حق وړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کوي. بلوچ هم همدا خبره کوي. بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینو دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې پاکالده دوی ځان ته هېوادونه کړي. دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی
اوس د او به ښایستاسو خبره پرې کوم. خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، نو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي، قبایلي سیمې، دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي. دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتن لري. او هغه اوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامنی شوې ده، د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده، هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بلخوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي، هغې ازادۍ غوښتونکي دي. هغوی وایي چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو. هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه، واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، د هغه لیکنه ما کتلم، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره مو حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت څه نه وایي. نو هغه و چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی، دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لیغه سره د اسلام آباد روابط خراب و. که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و. بیا چې مجاهدین راغلل، هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی و، هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی، پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتلی چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی، که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته پاکستان ته پکار چې هغه پری دی هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسي و دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسي و دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو مطلب زماره خبر ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان ک افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پری په خپل بهر ته ټیک شي
دا ده لیکن اتمرسب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپل لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه ول کنه سبا د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوې دي سترې محکمې حکم پی کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي بل لورته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسای چې خبرې شوې دي د عمران خان محبوبیت زیات دی یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري له سندیانو سره لري له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول د پاکستان راتلونکي لپاره ډېر زیاناور اوسی یواز نه لاره دا دی چې اول خو دغه نظامی د پاکستان نظامیان د ملکی حکومت کارونه لري دوی دی پریدی که خپل حکومت داری پر مخ بوزی متاسفانه په پاکستان کې لکه افغانستان زمون تیر نظامونو غونده فساد دیر زیاد دی دومره فساد پیشه دلی په پاکستان کې دی چې اندازه تاسو نشئ لګولی نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شي تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل منګه تاسو نو وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید کلک اوسي لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله یي نو بیا دا په اساس یو تقسیم اوقات په اساس یو تفاهم
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي او مننه اکبر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي سي
پښتون په اړه تازه خبر دا چې لږ شپه مخکې زو پروګرام ترتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ خو مزور پښتون ویلی دی چې فرص کا څوک می وژني هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشا کېږم د غلندې خبرې منظورم کړې دي او چې زمنګ کم خبر یا لږ څه ما خبر وشو نه غوا چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د تل لپاره چې د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي ل عدالتي ریمانډ نه مطلب څه دی
د دره په پښتنې ګرویجنې کې لکه دینه مخ کې دا په جسمانی ریمانډ سپارلو نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړو اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړی ده هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زره مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه زاره مينتونه هر څو توکل منګ نه مني نو بیا دې منګ هم دغه بلوچستان لار خپلولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دی ویل چې بنگالانو څوکل د پوه سره منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
خدای باندې مقدمه وکړه پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو
په دې خبرو منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسماني ریمانډ نشي ورکوله چې دوی منظور پولیس ته په جسماني ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کوله.
د خبرونه په اخر کې باتمر صاحب تاسو نظر په لاندو واخلم، د منظور په پښتنو کې ډیر محبوب دی، کله چې د غوندو ترازی کله ناکله
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې ونی نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند ل غورچان پیښه سره هر کله وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان خزو باندې بندیزونه ونړي کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندري او سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ومو ورس کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیستا او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغه زلزلو چې ټکانونه درې ونې پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. د غزلزلو درې څلور زره کورنۍ او کې یو سل څوار لزره افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کې نول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کیږي. د زمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خویدو لامل رامسته شوی او دوام هم ځکه وکړ چې د پلیټونو له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغه زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طرحي پښتني او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپل غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه پیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړي او دوی ته ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستيال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا د محل یوې سفارتونو کابل کې فعال نمائندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیه په 13 فبراير کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو ماليزیا بیا په پټو نه اعلان شوی ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراس چین لمرنه هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مېرو به ورسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر یې ځان ته لباورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمل او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د خونځي خلاصون ته پته مو طالبانو پر پوهنتونو هم نجونی تر امرسانی منع کړي او جولای کې بیا له 2000 تر 1500 پورې د مېرمنو سیګارتونو نه چې 8000 خزو پکې کار کوي وټړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې سل هغو نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې اله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوال نیوکه هغه مهال زیات شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې خزي په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بيپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې خزې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویان دی په اړه هغه مهال ویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګول، خو له دې دوه میاشتې وروسته کابل کې د ښځو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپنا د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 1500,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیخه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپه سوی ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر یې مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر یې نورالدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې، خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر 500,000 زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډیسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتګ سره د وضعیت د ښه کېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ اورو.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هرڅ مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټک شوې. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غراز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزی، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یو د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشي کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرवरी کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استاد حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د اومده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچا تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایران د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخولو او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. دغه راز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونکو کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته اشاره یې ل طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګر ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه او طالبان هم دغه ټول کال کې ل نصیر فائق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونیول شو. ملګر ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګر ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګر ملتونو اتاویې مکلنی ناست کې چې سپتمبر کې تیر شو د افغانستان د رهبری په کچا چارواکي دی ویناوالې پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه لویلو ډاټا وکړه. خو نورو غنو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنی، سیاسي، امنیتی وضعیت خپل اندېښنې شریک کړي. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو په کوربه توپ نړیوالې ناستې هم وشوي. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وي. خو د جون میاشتې دوهم نیمه کې د سیمه اقتصادي ناستې های سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریټانیا، سویس، ناروې او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سخت پالیسو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوه فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې د پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځید او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو واره تیر کال منځنی ختیځ، پاکستان او ترکیه ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستانی چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلن خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمام شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوریت دولت په خوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې او مشر یې سمیع سادات اند کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاطه وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولی.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغانه ډاکټره زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 12 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغانه صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د برېټانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړی پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان نجونو روباټیک ټیم مشرې او بنسټګرې رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اګزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترو ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال حسین احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې د نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه اویا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعت پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 16مه وې، بله جولای کې وخو، ورپسې د اکتوبر په 10مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید، او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یوه روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس یې په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیان هم مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمې دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال دا 2023 کال د می پنهم نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. دا دغه بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې له هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې ترهګریزی پیخي او جرایم 2% زیات شوی دی. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو ستر پیخي د پیښور پولیس لاین، باجوړ، کوټې، بنو او ډیره اسماعیل خان بریدونه و. دا تیر کال د جنوري په 10 د پولیس لاین په چاودنه کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په خار کې د ملیانو پر یوې غونډې بریډ کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. د غراز بلوچانو د وسلوالې مبارزې ترڅنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوچو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان د غراز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4 چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې لرا ګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفانو چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 نه ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې 655 میلیونه ډالر زیان هم پرېښود. دې طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6 دغه 8.8 درجې زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه ای، خو د چین ولسمشر شي جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شي جین پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28 دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نماینده کمال قلعه‌دار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا لامله وخت ته رسیدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13 په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غر کېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوي ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوتې، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ تری تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځانته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23 د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژن په روسي ځواکونو راوګرځید د روستوک انډان ورونیز او بلاس خارونو لنیول ورسته د مسکو په لور روان شو خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډیر ژر به تلاس واخیست بختی دلته نیمګړیو چې لدی موقت سولې ورسته هغه نادره کشو او دوه میاشتې ورسته د اگست په درویشتمه د الوتکه د غرزیدو پیخه کې مړ اعلان شو امریکایي استخباراتو هغه مهال ویل چې پریګوژن ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري د تیر کال بل جالب خبر دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو دینه مخکې او درې می باندې ته د ټول نړۍ اړون 115 میلیارډ فاکټونه ورکړل شوی خو نه وی باندې دومره په هشوي د چې 3 تریلیون فاکټونه ورته سپارل شوی دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کیږي پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه براتلون کې کې انسانانو نه ګټ اخلي نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضائي راکټ د جوړولو د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتوغول شو خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شو برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغي وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستو خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساينسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرایلی ساينس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزیل حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مه اونۍ له جنین سره ورته والی لري هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره وخت د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي خو اسرائیلی محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقيقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي او جرمني چې له دویم نړیوال جګړې څخه د سولېز اجوان خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې بل اخر د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپل خاوره کې روستي اټومي بټۍ هم وتړله جرمني له 1968 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژي پاک هیواد شو په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپل یو برخه برېښنا له اټومي انرژي تامینوله خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډیره تکیه کوي او د 2023 کال د اپریل 15مه بعد د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او اختیال وجه ځکه هیر نشي چې په دغه ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت لویرې ځان وژنه وکړه د خلک په ځنګل کې یو تر بل نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شو چې شپږ سوه دیارلس تنه نور هم نادره کړي دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشالهونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیست په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل خو د روغتیا سازمان ویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول کورونا تر ټولو زیات 1,00,000 او 9,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 نه زیات کسان مړه کړل خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرم میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړو. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 8 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اوم ورځم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
اوم ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لور